سلامونه بیا هم سهار مو نیک مرغه په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې تر ډیره 219 پروګرامونه خبريږي مثلث او ومورات یک شنبه ده د مرغومی جدي نه هم د دسمبر 9 په پیل کې خبرونه د جنوبی کوریا د اوروژن اداره وایي چې د دغه هیواد پر یو هوایی ډګر له یو دیوال سره د یو مسافر وړونکو الوتکې د لګیدو له کبله د مړو شمیر 15 اتیا ته زیات شوی دی. په دې الوتکې کې 101 اتیا تنه سورلۍ وه چې نن سهار پر موان هوایی ډګر د کښېناستو پر مهال له ځغاستلي کې رنوی ووتله او له دیوال سره وجنګېده. چارواکي وایي د پیښې د علت په اړه څېړنې پیل شوي دي. دغه الوتکه د تایلند له پلازمېنې بانکاک الوتې وه. په خوست کې لسګونو کسانو پرون د افغانستان پر خاوره د پاکستان د حملو په وړاندې د اعتراض په توګه لاریون وکړ. دوی د خوست په سرګردان چوک کې راټول سول او په یوه اعتراضي غونډه کې د پاکستان حملې وغندلې. معترضانو د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول. تیر اونی د سیشن به پر ماشام د پاکستان پوز د پکتیکا پر برمل ولسوالی هوایی حمله وکړي چې په نتیجه کې له 500 ډیر کسان وژل سول چې ډیری ملکیان دي. د طالبانو چارواکو پرون ادعا وکړه چې د پکتیا او خوست ولایتونو له اړوندو سیمو څخه د ځوابي حملو په لړ کې 19 پاکستانی سرتیری وژل دي. تیر ماشام په خوست کې د ګازو ډبې چاودنې د یوې کورنۍ څلور کسان مړه کړل. دغه پیښه د خوست ښار د دویمې ناحیې اړوند د یوې پلازا پاستوګنیز اپارتمان کې د ګازو ډبې د چاودنې له کبله سوې. د خوست لپاره د طالبانو د امنیې قمندانۍ ویان طاهر احرار د دې پیښه په تړاو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې په وژل سوو کې یوه ښځه، دوه هلکان او یوه وړه ماشومه شامله ده. د ده په خبره د ګازو ډبې د چاودنې له کبله اور هم لګېدلی چې د اطفایي منصوبینو لخوا یې پر وخت مخه نیول سوې ده. د قطر صدر اعظم پرون په دوحه کې د حماس ډلې لیوه پلاوي سره وکتل. څو د غزې د جګړې د پایته رسولو لپاره د یو واضح هوار اړخیز اوربند په اړه خبرې ورسره وکړي. په دې اړه د قطر د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي چې شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم الثانی د حماس د مخکښ مشر خلیل الحیا په مشرۍ د دې ډلې له استازو سره وکتل. د روانې ډسمبر میاشتې په لومړیو کې د قطر شیخ هیله ښولې وه چې د امریکا په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ له بریا وروسته په مذاکرو کی بیا تحرک پیلیږي. دوهی په نومبر میاشت کې اعلان وکړ چې په خبرو کې خپل منځګړیتوب ځنډوي او ویل کله چې حماس او اسرائیل په خبرو کې اراده او جدیت وشي نو د منځګړیتوب هڅې بل سره پیل کړي. پرون شنبه هم تر زرو زیاتو کسانو په تل ابیب کې مظاهره وکړه او د فلسطینیانو له افراطي ډلې حماس څخه د پاتې یرغمل سویو د خلاصون غوښتنه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل ټایمز آف اسرائیل ورځپاڼې راپور ورکړی چې د یوه یرغمل سوي مور ایناف زنګاوکر پر صدر اعظم بنیامین نتانیاهو انتقاد وکړ چې د پاتې یرغمل سویو د خلاصونو لپاره پر یوه موافقه په صلاح کېدو کې پاتې راغلی. پر اسرائیل د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر 1 د حماس په حمله کې 1200 کسان ووژل سول او شاوخوا 250 نور یرغمل سول. شاوخوا سل یرغمل سوي کسان لا هم له اختطاف کوونکو سره دي، خو معلومه نه ده چې څو تنه ژوندي دي. د ګواتیمالا د کډوالۍ دولتي انسټیټیوټ وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو په 2023 میلادي کال کې د ګواتیمالا 16,680 وګړي بیرته ستانه کړي دي. دغه انسټیټیوټ دا خبره وروسته له هغې وکړه چې د ګواتیمالا د اخراج سوي وګړو یوه لېږدونکې الوتکه ګواتیمالا سیټي ته ورسېده. د فرانسې خبري اژانس د شنبې په ورځ راپور ورکړ هغه څلور الوتکې چې له تکساس څخه روانې سوې وې د جمعې په ورځ د ګواتیمالا پلازمینه کې د هوایي ځواک پر یوه پوځي اډه کښېناستې. د راپور له مخې شاوخوا سل کسان چې ډیری یې ښځې او ماشومان وو لیدلي چې له یوې الوتکې کښته کیږي.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمه ییزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د کابل او اسلام آباد پر اړیکو بحث لرو. د دسمبر په 24مه د افغانستان لپاره د پاکستان د ځنګړي استازي صادق خان په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ولاړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د شکېدو هڅې وکړي. د دې هیئت څو ساعتونه نو تیر شوي چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې څلور ځایه د پاکستان جنگي او ډرون الوتکو بمباري وکړي. په دې بمباري کې تر 500 ډیر کسان وشل شول. پاکستان وای د تحریک طالبان پاکستان ډله او د هغوی پټن ځایونه په نقشه کړی. ټي ټي پی بیا وای چې د وزیرستان پر کډوالو یې بمباری کړې ده. همدا خبره په کابل کې واکمن افغان طالبان هم کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت امریکا شخته په یو ایمیل کې د موضوع په تړاو لیکلی دی چې واشنگتن له پاکستان غواړي چې دا ډاټ ترلاسه کړي چې د ترهګرو پر وړاندې په مبارزه کې ملکیانو ته زیان ونرسي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې ایمیل په ترڅ کې له افغان طالبان هم غوښتي دي چې د افغانستان له خاورې د ترورستي بریدونو د نه ترسره کولو په اړه ډاټ ترلاسه کړي. په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني الوتکو بمبارۍ د دې سبب شوې چې د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد خبرداري ورکړي چې غچ به اخلو او بیا شمیر نورو جګپوړو طالبانو او افغان سیاستوالو هم د بریټ په کلکو ټکو غندلې دي. بل لور ته په کابل کې د صادق خان سفر لغوه نشو. له طالبانو سره یې د نکتنې تر بمبارۍ او ورسره هم روانې وي. دا په دې معنی چې د دواړو لورو روابط عادي دي. دلته له میلمنو سره د دې سوال د جواب لټه کوم. د اسکایپ لاري شنکی کړو خیل را سره د دوی هر کله کوم او دلته په استودیو کې ګولایاس د سجرډو په مشال څنګه زما همکار را سره ده. تاسو دواړه شرغلي اغلی کړو خیل څه فکر کوي چې د پلان دوستا سو نظر واخلم یو خواته پاکستان حیات هستی کابل ته چې له طالبان سره روابط شکی او په ورته وخت کې څو ساعته وروسته بمباری کوي ستاسو له نظر دا څه معنی؟
معلوم ده یو عجیب وضعیت چې یو طرف نه غواړي چې اړیکې پیاوړې کړي په مسایلو باندې د ډیپلوماسۍ لارې خبرې اترې وکړي خپل استازي لیږي هغه استازي چې په خوا وکافي تجربه او شناخت او رابط لري په افغانستان کې او بل طرف نه د افغانستان په حریم باندې تیرې کوي او وژنې کوي. دا د مار په تعریف نه لري ځکه چې یو مملکت د بل مملکت په حریم باندې تیرې کوي په دې معنی چې وضعیت درې ترنګړې دی او چې فقط په همدغه نظامی حملو باندې باور مند دي. خو له بل طرف ته په عین وخت په دغه استازي او له سره له پلاوی راځي په افغانستان کې خبرې کوي د دې ډیپلوماسي د دې رابطو د کولو په تعریف معنا باندې په نه شوم چې یو طرف ته خپل زور او قوت کوي او په حریم باندې تیرې کوي ویس نو درناوی نه لري د یو مملکت خاورې ته او تمامیت ارزی ته یا ازادي خپلواکي ته. او بل طرف نه غازی په دې باور ته چې دا یو مستقل هوا دی او یو حاکمیت دی چې د دوی د خوکه حاکمیت هم ګرځي دی. خو بیا راځي غواړي چې خبرې اتر لاړ شي نو زه دې ته ما کوم تعریف په بلملي اړیکو په دیپلوماسي کې ورته پیدا نه کړو.
مننه ګولیاس. د پاکستان خبرګون ریاکشن ډیر روسته څرګند شو. زهرا بلوچ خبري وکړه نور تاسو څه دي؟
تازه د کی ک وګورو د دسمبر په لریشته باندې دا بریچ په برمل ولسوالۍ کې او دا غي د ستوزيني سرچینو بیا مشال لري ته دا ویډیو چیرې اغه دا خبره تایید کړي چې پاکستانی البتوکو دا کړي د خو پاکستان رسمن ته پاکستان فوج د دریو ورځو د وقفي روستو لکه کوم ګور دریو ورځې پاستا دا یو رسمي هغه هم د پاکستان د بهرنو چارو وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوچ او هغه هم د دسمبر په شپږ وشتمه معنی د پنځشنبه ورځ به داسي چې هغه معنی هغه اونې ځخ په هغه کوي غونډه کوي او هغه کې په لومړي سر کې په بیان کې هغه دا خبره ونه کړله د یو سوال په جواب کې هغه دا ویلي چې دا اپریشن چې دی یا دا بریچ دی د پاکستان د خفیا معلوماتو پر اساس کړی دی او دوی درناوی لري د افغانستان د سالمیت او د خود مختاری او د خپلواکۍ. خو دوی دا ویلي چې را دوی دا حق لري چې دوی هغه ته کم خطرونه دي د افغانستان نه ولته چې کم د دوی په وینا باندې نه قانونه ګرځول شي ډله چې دا پاکستان د تریک طالبان پاکستان دوی چې دی التا پټن زاینه لري که څه هم په وار وار باندې طالبان حکومت دا خبره رد کړ چې دلته د دوی خاور سو کو نه استعمالي د بل گاونډي هیواد په غمانی خو اسلام آباد په وار وار باندې دا کابل سره دا خبره غکړي دا چې په دې زاینو کې وسله وا چې دی د طالبانو دا موجود دي.
او بخښه نو پاکستاني سیاستوالو په دې موضوع باندې لمشال رادیو سره سنډي ویل چې کی نوی خواته دوی حیات هسته ویلته چې خبري وکړي روغه جوړو کې بل لور ته بیا دوی الوتکه کې
اصل کې د پاکستان دغه تاسو وګورئ هغه نن سبا په خپل داخلي سیاست هغه دومره کې خکیل دي چې په دې موضوع باندې دا ډېر لوی هغه وا چې پتا تاسو خیال کړی چې کله ایران په پاکستان کې دننه هغه یو فوزی او بیا پاکستان په جواب کې بیا په ډرون بریدونه کړیو د جیش العدل او کته سیا چې موږ یو خبرونه کړی و نو دی هغه باندې د افغانستان ته هغه باندې کوم وګورو عکس العمل په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو لخوانه داسې قسمه بالکل مخترانه نقلي
تک د دوی په خپلو منځونو کې خبرې دي
منځونو کې خبرې تر روان دي په پاکستان کې رسنۍ چي دي اغه د تحریک انصاف ګوند د عمران خان او د حکومت ترمن د مذاکرات او خبرې ذاتي دي اغه په دې معنی ایس اغه نکي او د چې کوم مین سټریم کم یا کوم وګورو قامي دایري چې کوم میډیا د په پاکستان کې نو اغي زتره په دې معنی توجه ورکړي دا چې په قبایلی ضلعو کې اوس کوم د پکتیکا ذکر کوو غنه شیبر صاحب نو د پکتیکا د جغرافیه چې تاسو وګورئ هغه د پاکستان دوه صوبو سره ملاوي یو بلوچستان او خیبر پختونخوا په بلوچستان کې ژوب سره غلري پول لري او په دغه کې جنوبي او شمالي وزیرستان سره لري او دوی پاکستان فوج دې ل 1300 ورځو راځي بلکې د دسمبر دی اخري اونې کې دلته فوزي عملیات هم هدفي عملیات د دوی په وینا مانی پیل کړی دي او هغه د بریدم دغه رستو شوی دي چې د دسمبر په 28 مانی په سویلي وزیرستان په مکین کې شپاړس فوجیان وژل شو د پاکستان او دغه په خبرګون کې بیا په دغه سیمو کې دوی ته ویل شو خلکو ته چې تاسو د دې ځنه کړي بار کړئ او موږ دلته هدفي عملیات کوو نو التم دا غینه پستا دا پروسه چې دا روانه ده او د پاکستان فوج پر د هغه پورز معنی هم د دسمبر په 14 معنی هم دا یو بیان کې چې ویډیو چې موږ 14 وسلوال چې دی دا غی د وجلو ادا کړی دا
مننه لکه څنګه چې تاسو ویل چې پاکستان فوج ویل دي چې شپارس فوجانه وژل شي ویلغه ورسته د عملیات کړی دي تاریخ طالبان پاکستان بیا ویل دي چې څلور د شپوځانې وژلې دي کنه د سیداوي کې
هغه د دکدا د روټ ته کنه
د هغه له کړو خل تاسو مخکې ته اشاره وکړه چې د پاکستان په ورته وخت کې په دې باندې باور لري چې پوزي حل لار ممکن ده تاسو څه نظر لري آیا د غشخړې په دې سیمه کې دي د پوزي حل لار لري
زما دوه ما چې امده تحریک طالبان پاکستان چا ایجاد کړي او د څلور لپاره ایجاد شوی ګوري څه فکر کوم دا هم د پاکستان په خواخا باندې د پاکستاني اهدافو لپاره جوړ شوی او خصوصا څنګه طالبانو سره همکاري وکي او دا جنگ په داخله د افغانستان کې مخته بوزي نو دا پنځه نفر یا شپږ نفر کې چې د دوی کوم رهبری راغلی په افغانستان په خاوره کې پد شوی دا په دې معنا نه چې دوی ټول هغه جنگیالي راغلی په داخله د افغانستان کې زه فکر کوم چې د پاکستان اردو په خپل سیاست کې پاتې راغلی ډیر شرمنده ده وضعیت په درې ترنګړې د په داخله د پاکستان کې دی لپاره چې د عمومي د خلکو هغه د عام افکارو د بدلول لپاره او ځان ډېر قوي خودل او چې ګویا خو مخه حل زلې کوو د دې ګناب نشو دا رقم عملیات کوي دا پد مسمنه و سې ګو چې ټي ټي پی جنګیالي د پاکستان د کنټرول صحیح کاغه ساه چې د کنټرول لاندې ده او دا دی یو هدف لپاره جوړ شوی چې پرونی طالبانو د پیاوړتیا او د حمایت لپاره او کېدای شي په داخل هغه ساحه چې دوی کنټرول لاندې دي کاغه بلوچستان دی کاغه پښتونخوا د محکمه پښتونخوا دوی به هلته خپل هدف وژن او ځینې برنامې لپاره به دوی ساتلی او دوی به حتمان کاروي کله سبا مثلا کسان وژل کیږي هلته پښتون سرباز یا وژل کیږي
کډوفل صاحب د پاکستان هغه چې د اغلک شانې وسره هغه د خو طالبانو او د بدو طالبانو چې کوم هغه توپیرو دا په خوانه په پاکستان کې دنه هم په دې معنی ډیر زیات انتقادونه کېدل په هغه معنی چې د خو طالبانو د خو وسلوالو د بدو وسلوالو خو اوس ما په خیر ښکاری داسې چې هغه کې اوس لک شانې توپیر راغلی دی
ګوري دا شبد په پاکستان استابلیشمنت په یاد ساتل وي هغه نیابتي ډلې چې دوی غواړي چې جنگي اهداف ته د بدو نیابتي ډلو لارې ورسیږي هغه کې دی چې بیا خپل دوی ته داسې انګیزي او یو باورونه پیدا شي چې بیا به دوی د HQ headquarter په امر به بیان چلی کی ځنه خوښات به دوی کې مستم راپورت کې غفکار به دین بدلیږي نو دوی لپاره به د سر جوړي ګام د سر د افغانستان په حریم باندې دوی ته رای کوي دا په دې معنی نه چې د غټول جګړې سي دوی تربیه کړي او ذهنیت ورته غټول په افغانستان کې دی او دې جنه بزي الته مشکلات جوړي داخل مالته مشتي مالته بریخلري مالته رابط لري مالته پیاوړي کړي مالته مغه انګیزه د جنگ ورته ورکړي ده نو زه فکر کوم چې اوس هم پاکستان د پیسو ټولول په لاته کې دا یو بلنه یا باتي ډاله یا د کنټرول لپاره به مثلا دوی بیا باید روزنه کوي او په ګویا چې دوی اسی پذیر دی او په دوی باندې حمله کوي، مګر هم دا نه د دوی د کنټرول لاندې وتلی دی او لویه ستونزه دوی لپاره. زه فکر کوم په مجموع کې دوی سیاست په داخل کې ناکامه شوی دی، یو بهانه ده چې کله بمبار وکړه، کله شکایت وکړه، ټوله پړه په افغانستان واچوه، په څنګه بیا په هند باندې واچوه، او دوی فکر کوي چې دوی ډېر خرمانی، بلکې دوی غلط سیاست و چې دا نیابتي ډلې جوړ شوي او دا نیابتي ډلې بیا ځینې وخت خود مختاریانې هم لري.
مننه اغلی کړوخیل. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی څرګندونه لرو چې په پاکستان باندې د جری د شپږمې ورځې په مناسبت جوړ شوی غونډه کې سخت انتقادونه کړي.
د پاکستان واکمنو ته دا پیغام ورکو چې ټټ می مبوله غورځنګ را باندې مکړه، زه په دې ابتدادګۍ کې لوی غړنګ یم، دا هیڅ تور نه د ستاسو ماشومان شهیدان کړو، تا خځو سپنګری شهیدان کړو، کورنه دی پیلان کړو، دا کوم شجاعت نه ده، دا هیڅ میړان نه ده. همدغه وزیرستانیانو چې لس کاله مخته دی په وزیرستان کې کورنه ورلان کړو، تاب سرا واخستل، تا یې مینه ورته باکړه، اوس دلته شپته ری او پټول نړی کې د مهاجرینو قوانین ست، ټول نړی له مهاجرینو نه ډکه ده.
اغلی کړو خل ستاسو په باور د افغان طالبانو عکس العمل د برمل دولسوالی د بمباری په ارتباط څرنګه و؟
یو خو ماته دا جالبه و چې ولې دوی په اسلام مهاجرین یا پایاغورته وایي، ځکه چې هغه هم افغان دی، هغوی که په محکومه خبره کې اوسیږي د هغوی قوم په افغان معرفي شوی دی. په هر صورت چې د افغانستان په حریم کې داخل کې تیری شوی او دلته انسان وژنه شوی ده، دا په هیڅ شکل پیسې باندې توجه نه لري. اما یو شی باید ووایم چې دوی خپل غاچه یا واره مخلي پاکستان دی په هغه حیثیت یا موقف کې نه دی پریښې دی توان ولري چې دوی مسله خپل غاچ واخلي، کوم هوایی دا ځکه او کوم ځای باندې کوي، شاید دا یو په تفاهم په اساس باندې وي، دا کوم هغه نشي کېدلی، هغه برابر شانته خساره یا توان دوی ته نه سي رسولی.
دغه بل سوال ده، مثلا فکر د کوي دلته خدا کډوال چې ورته وای دا وشل شوی دی، وزیرستانیان وشل شوی دی، دا وزیرستان کې په خپل ټي ټي پی ډیره فعال ده او ټي ټي پی هم خبرداري ورکړی دی په یو ډول باندې، د دوی هغه ویان خراساني هغه ویلی و چې دلته شزه او ماشومان وشل شوی دی او دا اعلانې سخت غونډه و. فکر نه کوي چې خو به ممکن په پاکستان کې عملیات زیات کی؟
حتما زیاته، اما خو مشکل ده چې بیرته با ایکاش دوی مثلا هغه ساحه چې واقعا پنجاب ته د اندېښنې ول دا هغه ساحه کې دوی عملیات کوي، بیخته تر د پښتون په خاوره د بلوچ په خاوره باندې عملیات کول بیخته پښتون او بلوچ په تارګت کیږي، نو ولو چې دوی وایي چې د پاکستان فوج هم هغه په پښتون به وژل کیږي، عملیات عکس العمل خو باید چې باید وشي، ځکه چې په هر صورت دوی د ټي ټي پی په نوم باندې مثلا د افغانستان خاوره باندې تیری کړی دی، دا 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 لوبه خو جریان لري، کله به غوی مختلفي کله به دوی مختلفي، اما په اخر کې بی ګناه انسانان او خاصا افغانان او پښتانه وژل کیږي.
مننه ګلیاس. د زهرا بلوچ له خبرو وروسته پاکستانی سیاستوالو څه خبرې نه دي کړې، مثلا د صادق خان چې په کابل کې وسوره سي، د حتی په ایکس کې هم یو اشاره د بمباری ته ونه کړه.
اصل کې ګوره یو څنګه کړو خل صاحب ډیر خوري خبرو ته اشاره وکړه او ډیر مفصل خبره یې وکړه. تاسو هم چې په تاسو دی پروگرام په پیل کې هم ویل چې صادق خان لته موجود او پاکستان دا بمباری وکړ، خو هغه باوجود چې دی هغه سفر لغوه نشو او هغه جاری وساتل شو او هغه خبر اترو دلاري. زما په نظر معنی دا تر بیانونو پورې وا محدودي، لکه سدسي عملی اقدام یا هغه به د خلکو هغه یو ځینی سیاستوالان هم د عوام د ولس د هغه تکتو معنی د کنزمشن یا هغه ته دا غوی هغه پوره کول لپاره یو بیان ورکی، نو تر څو پورې دا خبره ده د پاکستان کې د سیاستوالانو او د سیاسي ګوندونو، نو هغه خپل کې دومره خېل دومره دغه دي چې دی موضوعات ته دی هغه ته دومره اهمیت یا دومره هغه نو ورکوي، نو دا غي د وجنه کومو ګورو دا یو نظر راځي. بل خبره ده صادق خان تاسو خبرو چې ان تر دې اشاره مونږ کړل، مقصد یې مداو چې بیان پاکستان دا درې ورځې پسته دی خبرې تصدیق کړي، نو دین تاسو اندازه ولګوي چې هغه ته به سویل شي چې تاسو به په دې موضوع باندې اډو خبره هی نه کوي. نو ځینی هغه چې دا د سفارتي د دروازو شاته هم خبرې ترې چې کوم دی هغه روان وي، نو هغه کې بیا دا ویل کیږي هغه دوه حکومتونو ته یا چارواکو ته چې تاسو به په دې موضوع باندې له خبرو ډډه کوي. نو ځکه که موږ وګورو په پاکستان کې دننه هم او چې کوم سیاستوالان دي یا نور چې کوم سټیک هولډرز دي هغه اوس پورې داسې بیان ورنکړلو، نه صادق خان ورکړلو، نه د پاکستان د فوج کوم مطبوعاتي څنګه ده هنه کې برید پاکستان فوج کړی دی هغه انتر هغه پورې یو بیان جاری نکړو رسمي چې موږ کم کم د دې خدای یادې چې د دې منسوب چې سلور زینه موږ بمبار کړی دی خو باغه په اړه من هیڅ تفصيلات نشته. نو فوج هم د لدینه ډډه کوي چې اوس چې کوم نقصان یا زیان شوه دی افغانستان سره او بلداري چې د روابط خکولو لپاره هم دی نه واړي چې دا نور دا مسله چې دا
د روابطو موضوع ډیره مهمه ده. هغه لیکو خیل په جمهوریت نظام کې تاسو په مختلفو لوړو پوسټونو باندې کار کړی دی کنه کوم فکر کړی په هغه وخت کې به هم پاکستانی سیاستوال هم دا خبره کوله چې روابط خوړو روابط خوړو، لیکن سیورستي ریشي بیا ځینو خلکو دا فکر کاوه چې کله طالبان راشي نو کېدې شي چې له پاکستان سره روابط بهتر شي، لیکن ورس چې تیوي شي د دوه ملتونو ترمنځ فاصله نور هم پسې زیات شي ورس تربلي ولې باید داسې وشي.
او خو کوم مو تاسو به سوال چې د خغلې ایاز ګل څخه وکړه ګوري کا صادق خان بیان ورکړي یا سیاسي حزب یا لیدران ورکړي ځکه چې هغه اجازه نه لري په افغانستان کې یو نمایشي دیموکراسي ته حزب ظاهرا خپل منځو کې سره جنګيږي ما په اخر ورځ کې تصمیم فوج نیسي کله تبې د وی کله په دار باندې ځړي او کله په زندان کې اچوي. هغه دې اختیار لري چې مثلا هغه کوم بیان ورکړي یا کوم دریز غوړي یا تایید یا رد یا تحبیق. نو ملمدار هر مسله چې کیږي د ټول اختیارات فوج دي. زه مطمئنم که چې سیاسي احزاب واقعا مستقل او پیاوړي په پاکستان کې دا وضعیت به دار رقم نه ځکه چې هر ملکی حکومت غواړي چې کامیاب ووسیږي خپل اړیکې له خپل ګاونډي سره بهتره کړي، مثلا اقتصادي اړیکې، تجارتي اړیکې، فرهنګي اړیکې، پس یو تعاون موجود وي ځکه چې هر څوک غواړي چې یو موافق حکومتداري ولري او مشکلات
ولري. یعنی تاسو مطلب دا ده چې پوځان واکمن دي ځکه د دوو ملتونو ترمنځ روابط ورسپورس پس خرابې شي
کاملاً که یو فوجي خو په چی شپانې پیږي هغه خو مغه د جنگ او د بمبار او د پسته د توپک په خلا د ډیپلوماسي مرتبه ای ځکه چې دوی دغه د منطقوي سیاسي خارجي سیاست یا پالیسی نه هم دغه فوج کې داخله ده. صادق خانم که هیڅ نو بیان نه درو پیښه د تختاری متوکل شو یا ځان او وی پیږي چې په پسته څومره د پسته پاګه نبز د ارمی پیږي چې هغه کده بمبار کړي حتی د احترام یې ونه کړ چې مثلا راشي د کس راغلی دا رابط جوړي رابط به تر کې همکاري غوړ رامست کی اما دوی دا کار وکړ. نو د دې مالي میږي چې د ملکی حکومت او د فوج ترمنځ شته د همغږي موجوده نه وي ځکه او یو کچې بیا د همغږي موجوده وي او د په دستوري هم دا کار کوي چې سبب داسې حکومت هغه ته نه راځي شي او موږ خپل زور به تر خو او ته خپل خبرې مسره وکاو دا خبر به هم دا رقم مخته وزي. نو په دوه صورت کې زه فکر کوم چې د ملکی حکومتونو یا بتوهین کړه یا افغانستان د افغانستان حکومت په اصلا په حکومتونو کې حساب نه کړ او طالبان به په دې باندې پوسی هغه چا ته څه غوږ نه گاوه هغه چا په خوله باندې چې جهاد په افغانستان کې مختبوت په هغه چا په خوله باندې چې د افغانستان اردو ویجاړه شول نن هغه موقف یا هغه حیثیت راخیستل شو چې مثلا جوابي حمله او تور کې یا بل مثله
حملیتا پیسې اقدام کوي. او باشه تاسو دا خبره وکړه چې همشخي ممکن د پاکستان د پوز او د سیاستوالو ترمنځ نه وي کنه
ګوره یا کنه به وي چې ځکه چې پیسې ملکی استازي راځي د خبرو د اترو د پاره یا رابطه کول د پاره که په هر ساعت باندې هر بخش کې وي نو پس فاینل ورکې دوی دا څنګه دا یو په د مملکت په حریم باندې تیرې کړی او بیا کوم د ګناه سره کس یو ماشومان
او څو ساعت وروسته
او دا کس بیا هم خبر ته دعوه ورکې نو ان کدا هم غږی نه وي خو د خپل د پاکستان ملکی حکومت پیسې نه حساب باندې فکر کول او غوته استوازش قائل نه ده او بیا که چیرې هغه سره خبرې پیسې هم غږی درلودله او دا حیات مرالګه او بیا دا کارم کې په دې معنی چې د طالبان حکومت لوی توهین وکړ چې زه در باندې وزنه مندم او په څنګ کې به راځم تاسو سره او ته مجبور یم چې ما سره خبرې اترې تم جواب ورکړي. یعنی یو طرف د طالبان د حاکمیت توهین وشو او کبل طرف هم غږی نه شوی د پاکستان خپل د ملکی حکومت توهین شوی دی.
مننه ګلاستا سپو مشال رادیو کې لدی پیښه ورسته لازم سیاسيونو سره خبرې کړې دی غوښ چوي په پاکستان کې دننه چې دا حیات او دا بمباری یعنی څه ازادي رادو له سمي يوسف جي سره خبرې کړې وي هغه ویل چې دا په هیڅ ډیپلوماسي کې سمه خبره نه ده مناسبه خبره نه ده چې ته یو پلاوی کابل تاسو او لشا بیا الوتکه وراسته یو بمبارد کوي تاسو
چا سره شنو کې وو شنو کو سره په دې معنی د دسمبر په 23 چې کله دا پیښه وشوه د دسمبر په 25 معنی هم بیلابل شنو کو سره هغه په دې نظر مو چې دا به اړیکی افغانستان سره لا نور خرابې کی چې کوم لمخ کې نه چې کوم اړیکی ترنګلې وي کومنګ بو قتل تورخم لار څونو مودې پوري بندوا د چمن لار به د پاسپورت چې کوم او د ویزی چې کوم شرطونه د 3 نوومبر د کال د 2023 کال د نوومبر میاشت نواخلی تر دسمبر دی اخري اونې پوري نو دا ډیر د دې ترشا ډیر محرکات دي او هغه شنو کې په دې نظر دي چې دا و برستر بلی هغه کیږي خرابيږي دا به سمي په لور نزي قسم پاکستان څنګه کړو خل صاحب خبرې ته اشاره وکړه په پاکستان کې یو حکومت هم ک منګو ګورو زه دا د وسره نشم مې خوشنون کې دا خبره کوي چې د فوج د ملاتړ نه بغیر هغه نشي کوي هغه منګ بم قتل چې د پاکستان کې د عمران خان حکومت نو هغه وخت کې ویل چې فوج او حکومت په یو پاړه مانی دي نغي حکومت روان خو چې کله فوج سره ورانه شو حکومت یې نسکور شو اوس موجوده حکومت چې کوم راغلې دي نو دا هم مصدقه چې کوم عمران خان به خبره کوله هغه دا خبره ما خبره کوي نو چې سو پوری د فوج ملاتړ نه وي نو هغه حکومت چې دی هغه نزی او نه هغه رنګ فیصله کوي په خوا په پاکستان کې داسې شي ودی چې په چې اوس ایکس نومي کې په خوا ټوئیټر نومي دلا نو ته فوج بیان با په ټوئیټر باندې د خارجه پالیسۍ بیانونه جاری کوي هانه کې د فوج کار دانه دي کله خو صاحب څنګه او ویل چې د فوج کار د پولیس سمباله ول دی او غدي خو هغه دومره په داخلي
قوس مم
او خارجي اومده ما غدي او ما
پر اورستي کې د پوزویان په اسلام آباد کې پانتون تورغه خبري وکړي د کوټي کور کمانډر بیا ورغه خلکو ته خبري وکړي او بیا سیاسي سوالونو ته ځوابونه ویل
کله پاکستان کې پهله به دا خبري نه کیدل خو اوس کیږي اوس خلک په دې معنی پوښو اوازونه راپورته کیږي په دې معنی چې او فوج خو بار بار دا خبره کوي چې دوی په سیاست کې دخیل نه دي دوی په سیاست کې هیڅ لاس وهنه نه کوي خو کومنګ زمکني حقایق وګورو په هغه کې دوی چې دی پورا هغه لري خپل هغه یو ونده وته وایا دغه ورته وایو برخه لري د دې اجازه پرته چې ده کنه یو اغم دکیږي اوس تاسو ته وایم چې دا پیغټ دا ډیره غټه پیخه ده دا پاکستان لخوا نه ما چې دا کوم فضائي حریم دا افغانستان کوم خلاف ورزي او سرغړونه شوې ده په دې معنی د فوج لخوا نه په رسمي هغه معنی دا بیان نه خورازي چې په شمالي وزستان کې دومره وسلوال وژل په جنوبي کې دومره وژل ان تر دې پورې چې د دسمبر په 26 معنی دا بیان هغه سر خبرو چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند شپېتو غړو ته د نه هم مې چې کوم پیښه شوی و په پاکستان کې تاو تاریخوالي راغلی چې په جی ایچ کیو باندې هم د تحریک انصاف ګوند په لویانو غکړی و لکه تاو تاریخوالي را منست شوی فوجي عدالتونو هغه ته سزاګانې واورولي نو دا کومه کتاب پیښه او دا بل خو عادتو وګورو نو
همدغه د فوجي سزاګانو په ارتباط اغلی کړو خل د ګولیاس پوځي سزاګانو ته اشاره وکړه او چې پوځي محکمه البته اروپای ټولنې عکس العمل ښکارا کړی دی او ویل دي چې دا د دوی له اصول سره سم نه ده او
د دې مخکې شپارس کسانو ته مخکې ورکړي
او تر دې مخکې غوښتنې هم ورکړي او بیا ویلي و چې کوم امتیازات چې د سوداګرۍ په برخه کې پاکستان ته ورکړي هغه به ترې واخلي و ما د پاکستان لپاره یا د بهراني سیمو لپاره د ټرمپ نوې استاد ګرینل هغه هم په کې مې نوم غلط نه تلفظ کړه
ریچارډ
رینالد فکر کوم یو په ایکس کې لیکلی و چې یعنی مخالفت له دې شانو سره کړ. په هر صورت کله د پاکستان په برخه کې له تاسو یو پوښتنه وکم. وی خواته له هند سره له ازلي دښمنۍ لري له پخواني له پخوا رئیسي بل خواته له ایران سره د دوی اختلافات راغلل په یو بل خاور باندې بمباری وکړه. لیکن بل خواته مخکې جنو خلکو داسې تبصری کولې چې په کابل کې افغان طالبان واکمنان شول او د دوی سره ډېر شروابط لري نو ممکن له دوی سره ډېر شروابط ولري. بل خواته له طالبانو سره دغه حال ده. بل خواته چینایان یو ډول خپه غوندې دي ځکه چې جن چینایان په پاکستان کې وژل شول او دوی له امریکا په ورته وخت کې پیسې غواړي. امریکا بیا د چین له سیاست سره جوړ نه ده. څه فکر کوئ د پاکستان سیاست په کومه خوره باندې؟
ګورئ د پاکستان سیاست د پاکستان د ملکی حکومت په لاس کې نه ده او نه خپل ملي ګټې په شکل تعریف کړی چې دوی فکر کوي. دا ټول کارونه د پاکستان د فوج لوبه ده چې هم غواړي چې چین ځان سره وساتي. د هغه مثلا لویه د سیپک پروژه په پاکستان کې پلی کې په بل طرف نه غواړي چې پنټاګان او سی ای خفه شي. د غوی ډالر هم ډیر خوش دي ځکه چې غوی همیشه به ملي کانټراکټونه دوی اخلي یا به تیدل ورته جوړوي. د غوی اهداف او منطقه کې مخته بیا په سن کې افغانستان به همیشه ټارګټ شي او دوی په کنټرول کې اوسه اوسي کې پاکستان چې د مختلفو لارو نه مثلا دغه پاکستان قرباني کړی دی او په عین حال کې باید د پاکستان ولست دوی همیشه په اساس قهرمانان او پیژنې او فکر کې چې همدا دي چې پاکستان ساتي د پاکستان سلامتیا د دوی په لاس کې ده. الان چې پاکستان دی په لاس ځایونه کې خاص کړی ده او هر څوک نشي کولای دوی خوشحاله وساتي. مهمه همدا و چې دغه فوج لاس باندې ټول پالیسیان نه قطع کړوي. دغه د منطقوي او فرامنطقوي لوبې دوی لاس نه اخیستې او پاکستان مثلا ملکی حکومت او د پاکستان سیاسي خارجي د بهراني سیاست دکتورینو یو فیصله کړه چې بلکره پاکستان غواړي څرخه مرور غواړي یو د بالانس دغه سیاست کې دغه توازن باید څنګه وساتي. نو معلوم ده یو طرف ته نه غواړي چې امریکا د لاس ورکړي بل طرف غواړي چې مثلا بعد چین هم خپل برنامه چې پاکستان غواړي ګټه واخلي مخته ویسي. دا امکان نه لري کوم غواړي کوم نه غواړي د ډول په ټاکر کې دي او امریکا خو داسې وف چاته ډالر هم نه ورکوي. نو په هغه حال کې د لپاره چې دوی دغه مسله ته جواب نشي ویلای د پاره د چین چینایان مثلا په پاکستان کې ټارګټ شونه یو خلاره اسانه لاره چې ځان وژغوري له دغه ملامتیا نه بیا چې جی پی سی او بیا بل اخر د طالبان سي د طالبان په رون دوستانو سره همکاري کول د دې لپاره چې طالبان د مرکزی حکومت په خلاف باندې جنگیدل او جمهوریت په خلاف باندې جنگیدل ځکه دوی تمویل ولهم کومک متکاونی به چې دلته جوړو چې دوی سره همکار وایسي. نو خو طالب راغله مګه د کابل کرسي خو د اوس اشغال کړی ده د پلاس کده د عین موقف یا حیثیت په تلوي لکه په دونه چې په کارځي صاحب ته کتل یا شرفانی صاحب ته بل چا ته کتل د دې لپاره هر څوک چې د افغانستان حاکم دی او ته د دوست په سر نه ګوري بلغه سره خپل دښمنی شروع کوي. هغه غواړي چې یو ضعیف حکومت وي د دوی کنټرول لاندې حکومت وي دغه ته یو د سر جوړ کړي او پاکستان ته یو محتاج حکومت وي چې معلومات یو غلط پالیسیان چې د پاکستان فوج مخته دی او امیدوار چې ورځ پاکستان ولس دغه قوت پیدا کړي او سیاسي پارچن دغه قوت او همغږي پیدا کړي چې فوج په خپل ځای باندې کړي کنه غیر دغه نیابتي ډلې دغه نیابتي لوبي او بل اخره پاکستان بل یو لوی ناورین سره مخامخ کړي.
اغلی کړه خل مننه ګلیاس لتاصف سخام مننه د لیدونکو او ریډونکو هم مننه دویم چې د خبرونه تر دې د مر سره وکټله.
وما ورس دا ونی مهم او پیښه تا کتل
د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوارم د نن ومو ورس کې مو لوی متفاوت زاویې د تیری وکال افغانستان او نړۍ ته پام ورګرځو. تیر 2023 کال کې چې په ټوله نړۍ کې له ګرمو پیښو خبرونو سره مل وو افغانستان منځنی ختیځ اروپا امریکا او د افغانستان ګاونډیانو کې څه تیر شول او راتلونکي 2025 کال ته کومې اغیزې پرې خو دي نن به مو خبر کړم. وزرتلریشتم کال یو بار بیا د ډیرو په باور د طالبانو له لاس افغانانو لپاره په انزوا کې تیر شو چې په ترڅ کې نه د طالبانو حکومت چا په رسمي توګه پیژند او نه هم په کور درنه طالبانو د جوړجاړي هڅه وکړه، بلکې د دې کال په اخرو کې د طالبانو خپل منځي اختلافات د پخوا په پرتله ډیر بربند شول. په دغه کال کې که څه هم نړیوالو پر طالبانو د نه بندیزونو او فشارونو وارد نه کړل، او امریکا هم د کانګرس له نیوکو سره سره په طالبانو باندې د 40 میلیونی ونیزو کڅوړو باران کم نه کړ، خو ګڼ لوري باور لري چې له دې کال نه طالبانو د یو ملي دولت په جوړولو کې استفاده ونه کړه. تیر 2014 کال ملګرو ملتونو د افغانستان په تړاو د دوهې دریم کانفرنس کې طالبانو ته هم برخه ورکړه، او د دوی په غوښتنه نه خزی او نه هم د طالبانو کومه مخالفه ډله وروبلله، خو بیا هم طالبانو د مجبورۍ د تعامل هوکړې پرته د خپل حکومت لپاره نړیوال ملاتړ د بندیزونو برخه کې نرمښت یا حتی ملګرو ملتونو کې څوکۍ ترلاسه نه کړه. دغه راز نړیواله ټولنه هم ونه توانېده چې طالبان د ښځو تعلیم لپاره اجازه ورکولو، ټول شموله حکومت جوړولو، د بشري حقوقو او بیان ازادۍ یا د حکومتوالۍ نړیوال اصولو درناوي ته خاني کړي. برعکس طالبانو په تیر 2014 کال کې د طب په شمول د ښځو په هر ډول تعلیم، د بیان په ازادۍ او فردي ازادیو باندې بندیزونه زیات کړل. له دې هر څه سره سره طالبانو تیر کال د پردې تر شا تعاملاتو په نتیجه کې ځینې لاسته راوړنې لرلې چې په ترڅ کې د هند، عمان، اسپانیا، مونشن، چیک، هالند، بلغاریا سفارتونه او قونسلګرۍ په غیر مستقیم ډول ترلاسه کړي، او د برېټانیا، برلین، ناروې، سویډن سفارتونه هم یا د پټو تعاملاتو په ترڅ کې وتړل شول یا یې د جمهوریت له ډیپلوماټانو وزګار کړل. بلخوا د قزاقستان حکومت او د روسي پارلمان د طالبانو نوم له تور لیست وایسته، او د روسي په شمول چین، ایران، ازبکستان له دوی سره پراخ اړیکې وپالل، خو پاکستان سره ظاهرا تر دې حد خفه و چې طالبان د اسلام آباد شنګهای کانفرنس کې هم پرې نه خدل.
تاسو راځلئ وشتم کال د افغانستان په حق لا باندې ډیر ستر ننګونه وی سربیره پر دې چې افغانستان خلک لا اوسه پورې هم پنځه واکې ژوند کوي، د طالبانو حاکمیت خپل د حاکمیت لپاره متاسفانه نه تنها د افغانستان د خلکو غږونه واورېدله، بلکې نړۍ غږ ته هم مثبت غبرګون ښکارونه کړه. متاسفانه په دې کال کې هغه افغانان چې د افغانستان نه بهر ژوند کوي د پاسپورت او حقوقي اسناد او ارزاده خدمات قونسلیت پخوا به د افغانستان د ډیپلوماټیک چارو لخوا نه مخته وړل کېدل، د ځینې هیوادو لخوا یا زموږ نمائندګانې وتړل شو په ټاپه باندې، او یا هم د یو جوړ جاړې له مخې پخوانی ډیپلوماټان طالبانو ته بیعت وکړ، او یا هم طالبان خپل استازي ځینې هیوادو ته ولېږل.
چوپ پاتې دي که څوک خبرګون هم خیر په دې حد باندې نه ده چې اثر گزاره اوسي. همدارنګ نړیواله ټولنه متاسفانه هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې رانه وسته چې طالبان حداقل د افغان ښځو په وړاندې خونځي او پانتونونه خلاص کړي. تاسو ګورئ چې دوی کولای شول ډیر محدودیتونه پر طالبانو باندې ولګي. متاسفانه هیڅ فشار پر طالبانو باندې رانه وسته شو چې موږ ترې نتیجه واخلو.
او د ازادي رادیو د مندونو لمخې طالبانو په تیر 2014 کال کې له افغانانو سره د افغانستان د راتلونکي په اړه هیڅ ملي ناسته نه ده کړې، بلکې موقت حکومت یې څلور کلنې ته داخل شو، خو اساسي قانون د واک څرنګوالی او ډیر مهم ملي هویتونه تشخیص نه کړل. دغه راز دغه ډلې حکومت په پرله پسې ډول د کومې قانوني پروسې له تای کولو پرته ځینې فرمانونه، قوانین او حکمونه ورکړي دي چې لمخې د خلکو حقونه نقض بلل شوي دي. نړیوال بنسټونه او منتقدین نیوکه کوي طالبانو چې تر اوسه د نجونو د زده کړو لپاره د طرحې جوړولو وادي ورکړي او پرمختګ نه دی پکې کړی. سکال تر ټولو سخت او د بشري ازادۍ او محدودوونکي قانون د امر بالمعروف په نامه توشي او پلی کړ چې اندخزو غږ هم ستر یا اورد ګڼي، او لمخې پر سنوي د ژوندۍ موجوداتو ویډیو یا انځورونو خبرول هم منع اعلان شوی، خو د حکومت اکثره طالب وزیران لا هم ناملي کوي. بلخوا طالبانو په 2013 کال کې ویل دوی تر اوسه د شکایتونو د اوریدنې، سوالګرو د مخنیوي او امر بالمعروف قانون ترڅنګ و قوانین جوړ او پلي کړی دي، خو یو سل شپږ نورې طرحې او قوانین جوړوي چې خپل مشرتبه واسطي. البته دغه قوانینو د تدوین پروسې، تصویب او اصلاح لپاره کومه پروسه نشته، بلکې له جوړېدو سمدستي وروسته د دوی د مشر لخوا توشي کیږي. د دې ترڅنګ په طبي انسټیټیوټونو کې حتی له نرسنګ او قابلګۍ نه د نجونو د محصلینو منع کول، په هر ډول سیاسي او ګوندیز فعالیت بندیز، د خزینه سوداګرو د لاسي صنایعو او تولیداتو نندارتونو کې د نارینه او په ګډون باندې بندیز، د طب له اگزیټ ازموینې نه د خزینه محصلینو ایستل، بهرنیو موسسو کې د خزینه کارمندانو په کار بندیز، کور په کور د پولیو واکسینو بندیز، په ټلویزیونو کې د کومیډي خبرونو بندیز، په رسنیو کې د طالبانو د منتقدانو په ملما کولو بندیز، په رادیوګانو کې د ډیپلومو او بیکګراوند میوزیک پر نشر بندیز، د فری فایټ پر لوبو بندیز هغه څه و چې تر کاله طالبانو د حکومت لخوا وضع شوی، او په اړه په کور دننه او بهر بحثونه کې دا هر څه دیکتاتورانه بلل شوی دي.
طالبانو ته دغه څه توقع او تمه به زیاده چې ګوکې دوی به ورستر بلی داسې قوانین وځه کی چې هغه به د ولس او د خلکو لپاره په خیر وي او له نړیوالو سره به ښه اړیکې ورغی. طالبان اصلا په ولس باندې باور نه لري. دا چې ولس ته نه مخه کوي او له ولس نه تیښتي دا د استبدادي رژیمونو کار دی او طالب تر اوسه پورې په استبداد باندې د ټوپک په شپېلۍ باندې د خلک یل کړی دی. که نن اجازه ورکړي که نن هم فردي ازادي موجوده وي تاسو به د طالبانو په وړاندې باندې هغه انزجار ووینئ، هغه خلک به ووینئ چې څومره له طالبانو ستړي او پښیمانه دي.
د بشری تاریخ مکرر تجربه ښیي چې هر کله په یوه ټولنه کې استبداد تر حده واوړي او د ټولنې نارضایتي دغه برید ته ورسیږي چې د ټولیزو غبرګونونو امکانات رامنځته شي، بیا استبداد هر څومره چې ځواکمن وي په خپل حالت نه پاتې کیږي. زه باور لرم چې د افغانستان تاریخ له موږ سره کومک کوي چې پوه شو چې هر کله چې استبداد ولو که هغه استبداد حتی دینی پلوه هم توجیه شوی وي او د استبداد لپاره د مذهبي مشروعیت هڅه شوی وي هم خلک کله چې په تنګ شي نو په جنگ شي.
او که څه هم طالبانو په 2023 کال کې بیا بیا د داعش د ځپلو او لمنځه د وړلو لافې وکړې، خو کابل دارالامان کې د طالبانو د فرامینو پر ریاست برید له ایرانه د راستنو شویو 14,000 زیارت کوونکو ډلې وژنې او حتی د طالبانو د تر ټولو غښتلي حقاني شبکې د وزیر خلیل حقاني ترور وښودل چې د دغه ډلې د حکومت پر وړاندې د داعش ګواښ سخت پړاو ته رسېدلی. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم په جولای میاشت کې امنیت شورا ته راپور ورکړ چې په 2023 کال کې افغانستان کې امنیتي پیښې بیرته 350 زیاتې شوې دي. افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه تیر کال د ملګرو ملتونو عمومي ناسته کې اندېښنې څرګندې شوې او ان د طالبانو دوستانو چین، پاکستان، ایران او روسیې هم بیا بیا د اندېښنو تر څنګ خپل منځي تماسونه نیولي چې څنګه د ګواښ په صورت کې له افغانستان د ترهګرۍ د مخنیوي امکانات چمتو کولای شي. په دې ترڅ کې چین له پاکستان سره ګډ پوځي تمرینات وکړل ترڅو له افغانستان د ترهګرۍ ګواښونو ته چمتو وي. پاکستان لا د کال له پیله تر پایه پر طالبانو تور لګوي چې تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ورته ترهګرۍ ډلې ساتي. بلخو د روسیې په مشرۍ د منځنۍ اسیا د ټولیز امنیت سازمان له افغانستان سره د لوی امنیتي کمربند جوړولو خبر ورکړ او ایران هم وایي چې 2025 کال پورې به د امنیتي خوندیتوب او کډوالو د مخنیوي لپاره افغانستان سره ډیرو سیمو کې د دیوال جوړولو چارې بشپړې کړي. بلخوا که څه مقاومت جبهه او آزادۍ جبهه د طالبانو پر اهدافو د ګڼو بریدونو ادعا وکړي او سیاسي مخالفانو یې د کال په اخر کې یو د افغانستان ژغورنې په نوم د نوي 2 ګوندیز ائتلاف اعلان وکړ، خو افغانستان لپاره د امریکایي مفتش ادارې ویلي د طالبانو په وړاندې د دوی وسلوالو او سیاسي مخالفانو هیڅ کوم د پام وړ ګواښ لا هم نه دی رامنځته کړی.
په سیمه کې حالات نهایت کړکېچنو، بلخصوص تیر د یو کال دنیا په یوکرين او په منځني ختیځ کې مصروف و او جریانات ډیر زیات ترخو. بیا د ایران او د اسرائیل قضیه منځته راغله. همدارنګه په پاکستان کې کتا سوګوري امنیتي حالات ډیر کړکېچنو. کچېته افغانستان د پاکستان سره پرتل کو، افغانستان په سلهاو زلي زیات د بي پاکستان نه پر امن او پیسې په حق حالت کې وو. پاکستان کې په زرهاو عملیات صورت نیولې دي نظامی. تنه خپل نظامیان د پاکستان وایي چې د 2,000 نه زیات نظامی عملیات د خپل په مختلفو سیمو کې هم په بلوچستان کې هم په خیبر پختونخوا کې کړي. افغانستان کې به په ډیر مشکل سره زر عملیات هم داسې نشي چې البته کمزي کې بسون ځوا، یعنی د امنیتي لحاظ نه افغانستان نسبت په سیمه کې د ډیرو مملکو نه بهتر او په ښه حالت کې د وجود دغه دلوده.
او په 2023 کال کې افغانستان کې د بیان ازادي هم له جدي محدودیتونو او ستونزو سره لاس او ګریوان و. ان د کال په اخرو کې یو نیم طالب چارواکي هم دا ومنل چې د دوی حکومت په رسنیو دایره خورا راتنګ کړی ده. د بی پولی خبریالانو ټولنې آر ایس ایف راپور ورکړی دی چې په دې کال کې طالبانو لږ تر لږه 12 خصوصي او دولتي رسنۍ تړلي. دغه راز د ګلوبل اکسپریشن سازمان د راپور له مخې افغانستان د بیان ازادۍ په شاخص کې د 168 هیوادونو په منځ کې 155 مقام ته وغورځېدلی دی چې د جمهوریت په پرتله د افغانستان 20 درجې شاته تللی دی. افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه د یونما د بشري حقوقو څانګې راپور لا دا هم ویل چې دوی د طالبانو لخوا د خبر اعلانو د ځورولو، غواخلو، بندي کولو او شکنجه 306 د شپې تر اوسه ثبت کړی دی. خدا پیښې د یو کال نه دی بلکې د 2020 کال لاګس نه د 2023 کال تر سپتمبر پورې موده په لمن کې رانغاړي چې دغه موده کې یونما وایي طالبانو 205 تنه په خپل سر بندیان کړي دي، 130 خبر اعلان شکنجه کړي او 15 تنه نورې غواخلي دي. دغه راز د تیر کال د راپورونو له مخې طالبانو رسنۍ مکلفې کړي وي چې د دوی د مخالفانو نظرونه خبرونه کړي یا ملمانه نکړي، د دوی په ضد راپورونه نشر نکړي او ورو ورو ځانونه دې ته چمتو کړي چې افغانستان کې د طالبانو د واک لاندې ټلویزیونو کې د ژوندیو موجوداتو انځورونه او ویډیو نشر بند شي.
په تیرو دریو کلونو کې وویشت محدودیتونه د رسنیو پر فعالیتونو وضع شوي دي او دغو محدودیتونو د رسنیو پر فعالیت ډیره بده اغیزه کړې ده. د بیان د ازادۍ دوه مهم فکتورونه چې هغه اطلاعاتو ته لاسرسی دی او انتقادي ژورنالیزم دی، دغه دواړه فکتورونه په اوسني نظام کې نه لیدل کیږي. ایما په باور اوسنی نظام استبدادی نظام دی او مطبوعاتی نظام مطلق یو استبدادی مطبوعاتی نظام دی، ټول خپرونې څارل کیږي، انتقاد پکې جرم ګڼل کیږي او یوازې هغه خپرونو ته د فعالیت اجازه ورکول کیږي چې د حاکم نظام په نفع وي. نو دغه ځانګړتیاو ته چې ګورو ویلی شو چې مطلق اوسنی نظام یو استبدادی نظام دی او که چیرې وضعیت په همدې شان دوام وکړي ما باور دادی چې 2015 کې به د محدودیتونو ساحه نورم پراخه شي.
او طالبانو په 2023 کال کې هم جنې خونځیو ته پرې نه خودي، حتی له طبي انسټیټیوټونو یې هم راوګرځولي. خو د دوی د پوهنې وزارت ویل په تیر یو کال کې ټول افغانستان کې 22,250 مدرسې او د دینی زده کړو مرکزونه جوړ کړي دي چې 615,000 ټوکه کتابونه هم پرې ویشلي. د 2023 کال خبره ده چې د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د معین کرامت الله اخونزاده ملت ته د حساب ورکونې غونډه کې وویل د مهال افغانستان کې 9,609 مدرسې، 2,200 دارالحفاظونه، 115 دارالعلومونه او 9 دیني روزنتونونه فعال دي او دوی غواړي راتلونکي کال پورې هیواد کې د مدرسو شمیر 3,000 نه واړي. د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو دغه موین جاتی د مدرسو لپاره یو کال کې 15,000 ښوونکي هم ګمارل دي او په تیر کال کې بیا د لوړو زده کړو وزارت شمیرې دا وی چې ل 3,000 طالب ملایانو نه ماستری، لیسانس او دکتورا لپاره ازموینې اخیستي او تر دکتورا پورې د لوړو زده کړو اسناد هم پرې داسې ویشل چې هیڅ نړیواله منل شوی علمی پروسه یې طی کړې نه ده. همدارس په هیواد کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د تړل شوی خصوصي پونتونو شمیر هم تیر کال له 3,350 ورسېده چې وجه یې هم د پونتونو ادارې د محصلینو کمی او د مختلفو ډپارټمنټونو بندون خي.
من په قران کریم کې هیڅ ډول اختصاص د علوم نه لرو، دا چې څوک راځيږي چې په لوی لاس باندې دا امت وی شي، علوم وی شي، خزه او نر پکې بیلې، مثلا راځيږي وای چې خزه د علم وکي، نر دی نه کوي، نر نه دی وکي، خزه دی نه کوي، فلانه علم دی حاصل شي، فلانه دی حاصل نشي، دا اصلا دا نور هدفونه شاته کې دی شو لري، ځکه چې قران کریم خو واضح دی په دې حق لا، اسلام واضح دی په دې حق لا، دلته کوم اختصاص د علوم نشته. دا چې یو څوک راځيږي په لوی لاس یو امت راخلی، یو ملت راخلی، هغه د عصري علومو په وسنۍ وخت کې د عصري علومو نه هغه محرومي او د نړیوالو سیالیو د پاره اوزار جوړي، هغه یو خام مواد تولیدي د منطقي د استخباراتو د پلانونو د تطبیق د پاره د ملت ځوانان د علومنا اساره ولکیږي، د غوی د پرمختګ زمينه نه مساعديږي، یا د غوی د لپاره د علوم دروازې په شکل د اشکال محدوديږي او بنديږي. نو دلته معنا دا ده چې دا یو بل پلان ده، دا کوم د اسلام حکم نه ده، نه د اسلام په دې کې کوم ربط شته.
او سم لدی خبرې کې چې 2023 کال د افغانستان د باندې څنګه تیر شو. په تیر 2023 کال کې پاکستان د افغانستان د نور غونډانو په پرتله زیات د کورنۍ اړو ډوډ سره لاس وکړیوانو او هلته 2023 کال عام کال نه بلکې له تشدد د ډکو لاجنونو کال. د ریواد کې د فبراير د ټاکنو پر مهال عمران خان زنداني وو او پر ګوندې ټاکنو کې د ګډون رسمي بندیز هم وو. خو بیا هم پلویانو په انفرادي ډول د پارلمان لوی اکثریت خپل کړ او د نواز شریف د صدر اعظم کېدو ارمان یې خاورې کړ. اما د نواز شریف او پیپلز ګوندونو ترې د شهباز شریف په مشرۍ له نورو ائتلافیانو سره په ګډه حکومت جوړولو کې بریالی شو. دغلته تیر کال مولانا فضل الرحمن هم په لومړي وار د نواز شریف له ملګرتیا واوخته او د کال تر پایه ورسره په لاریونو او جنجال کې ښکېل پاتې شو. دغه راز بلوچ ازادي غوښتونکي هم په تیر 2014 کال کې تر بل هر وخت زیات زورور شول او د خوران لوی بریدونو په ترسره کولو اوس د خپلو چارواکو خبره ده چې بلوچستان کې 80% خاوره د پاکستاني ځواکونو له واکه وتلې. په خیبر پختونخوا کې هم د مولانا فضل الرحمن ایمل ولی خان او د ایالتي والی فیصل کریم کندی په وینا تیر 2014 کال د دې ایالت ډېرې مهمې سیمې د ټي ټي پي وسلوالو تر نفوذ لاندې راغلي وي او د شپې له مخې په 80% خاوره کې خلک له ویرې بهر نشي ګرځېدلی. ټي ټي پي په خیبر پختونخوا کې د چینایي انجینرانو او بهرنیو ډیپلوماټانو له نښه کولو راواخله، د پاکستان د پولیسو او پوځیانو تر برمته کولو، د پوستو د پرله پسې سکوت، د چارواکو اختطافه پورې ګڼې درنې پیښې وکړې چې لامل یې د پاکستان مرکزي حکومت مجبور شو دغه ایالت کې یو وار بیا د استحکام پاکستان عملیات اعلان کړي خو چا دغه کار اجازه ورنه کړه. تر ټولو درن اقدام خیبر پختونخوا کې د لسګونو زره پښتنو استاذ لوی جرګې جوړېدلو چې اکتوبر کې د پښتنو لسیمو د پاکستاني ځواکونو د وټلو د ډیورند نه منلو پر خپل کانی او طبي زیرمو د پښتنو د اختیاري پریکړې اعلان وکړ. دغه راز که څه هم پاکستان 6 میلیارد ډالر قرضونه له مختلفو بنسټونو ترلاسه کړل خو بیا هم خپل ماتې سره مخ اقتصاد ته کومه لاره ونه موندله. هو البته د لری واټن ویشتونکو توغندیو له امله د امریکا پام بیا ځانته ورواړوه او دغه هیواد باندې درانه بندیزونه ولګېدل.
نو که د جنگ پالیسي تګلاره وي ټي ټي پي سره او بلوچ ډلو سره، نو بیا خو ګمان نه کوم چې په نوي کال کې به هم د پاکستان په امنیتي وضع باندې مثبت اثر وی او بکتی شي، ځکه چې دا وخت پاکستان او د طالبان ترمنځ رابطې به حل شوې دي. د پاکستان افغانستان لپاره ځانګړې استازي کابل کې اغم خبرې کړې دي، نو دې ته به انتظار کول وای. خو زه ډېر خوشبین نه یم چې دا کال به نوی کال به د تیر کال په پرتله باندې بدل.
او سمنځنه ختیځ په 2014 کال کې د اسرائیل، فلسطین، حزب الله، حوثیان او ایران ترمنځ شخړې د سیمې تر ټولو جدي موضوع و چې د حل لپاره د ملګرو ملتونو هلو ځلو هم نتیجه ورنکړه. د دغه کال په جولای او اکتوبر کې اسرائیل پر لپسې د حماس دوه لوی مشران اسماعیل هانیا د تهران یو مېلمستون کې او یحیا سنوار په غزه کې وژل. د حزب الله غختل مشر حسن نصر الله سپتمبر کې په بیروت کې د یو لوی بمبار په پیښه کې لمنځه وړ او اکتوبر کې دغه د احتمالي ځای ناستي هاشم صفی الدین په وژنه اعلان وکړ چې حزب الله او حماس په وړاندې کمزوري شوي دي. د شخړې تر ټولو هی خون کې پړاو په لبنان کې د حزب الله د زرګونه وسلوالو د پیجر مخابرو دستجمی انفجار و چې په یو وخت د لبنان مختلفو سیمو کې د تخنیک په مرسته کورونو، دفترونو، نظامی مرکزونو او بازارونو کې چاودنې وکړي او سلګونه مړو او ټپیانو راپورونه ثبت کړل. د پیښو خوده چې په نړۍ کې د جګړې تاکتیکونو څومره تخنیکي او پیچلي شوی دي. خو د منځنۍ ختیځ شخړه کې بیا تر ټولو جالب پړاو هغه مهال رامنځته شو چې په سوریه کې د روسانو او ایران له ملاتړ برخمن د بشار الاسد رژیم د تحریر الشام او سوریه دیموکراتیکو ځواکونو د ائتلاف په نتیجه کې په چټک او ډراماتیک ډول د کال اخره دسمبر میاشت کې راوړل او هلته د یو ملي دولت د جوړولو لپاره هلې ځلې چټک شوې. امریکا او اسرائیل په سوریه کې د اسد د رژیم لپاره زیاتو وروسته هیله مندي خو دلته چې اوس حزب الله ته د ایران لاسرسي ختم شوه او منځنی ختیځ کې د ثبات راتلو امکانات شته.
د کې شک نشته چې اسرائیل بډيري داوی کوي چې دوی په ډېر طرفونه قتل کړل یا ترور کړل، کله د هنیا مرګ دی او کچیرته دی حزب الله د مشر حسن نصر الله دی او د شنور ورته، لکن تر ډېر حدا پورې چې ګوري د دوی کامیابی هم په ځینې برخو کې به دا بالکل صحیح وي، مګر په ځینې نورو کې بیا صحیح نه ده. د دوی د اهدافو په تسلسل کې چې ورته ګوري یا تناظر کې چې ورته ګوري، نو نه خو حزب الله پوره د منځه تللی دی او نه د حماس ډله چې په نړیوالو ترورستي ډلې بللې کېږي، حتی دومره جګړې نه وروسته چې په تقریبا یو کال جګړه نه هم وغځېدله، تر اوسه پورې د حماس ډله په پوره شکل باندې چې څنګه امریکا غواړي د اسرائیل غواړي چې د منځه لا نه وړله.
او تیر 2023 کال د ایران لپاره لدرنو زیانونو سره مخ و. د دې کال په مې میاشت کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی له شرقي آذربایجان نه د راستنېدو پر مهال خپل خارجه وزیر امیر عبداللهیان او اتلس چارواکو سره د سرخه کې د سقوط مرموزه پیښه کې وژل شو. ایران له دې پیښې وروسته مجبور شو چې 50 ورځو کې انتخابات وکړل او دا ټاکنې په لومړي پړاو کې ناکامې خو دویم پړاو کې مسعود پزشکیان وګټلې. د ټاکنو کې کڅام سخت دریزی سید جلیلی د خامنه‌ای هلو تر رسیدګي ونه کړی شو خو لیدل کېږي چې روشن فکر غټون کې مسعود پزشکیان هم د خامنه‌ای له نفوذ وتلای نشي. ایران لپاره تر ټولو شاک ورکون کې پیخه بیا دا و چې د مسعود پزشکیان د لوړی مراسمو ته په جولای کې ورغله اسماعیل هانیا د سپای پاسداران په ملمستون کې د اسرائیل لخوا ووژل شو. ایران د دغه پیښې او په دمشق کې د قونسلګری په ودانۍ اسرائیلي برید کې د سپای پاسداران د اتو غړو د وژنې د غچ لپاره په اسرائیلو اپریل او اکتوبر کې دوه واره د سلګونه توغندیو بریدونه وکړل چې په جواب کې اسرائیلو هم یو وار تهران کې بمباري وکړه خو د دواړو هیوادونو دغه لوی بریدونه بې زیانه اعلان شول او شنونکو هم هسې د زرګرۍ جګړه وبلله. بلخوا د امریکایي چارواکو په وینا تر ټولو درنه ضربه ایران هغه وخت وخوړه چې سوریه کې له ملاتړه برخمن اسد رژیم رانسکوره شو. اوس امریکا او اسرائیل وایي ایران په سیمه کې خورا کمزوری شوی دی او نیابتي ډلې یوازې یتیمې شوي دي.
په عراق کې، په سوریه کې، په لبنان کې د دوی قوت ډېر زیات ځپل شوی او مات شوی ده او د دې وړ نه ده چې دوی چاته اوس غبرګون ښودلی شي. نو که چیرې د امریکې او د روس ترمنځ مستقیمه جګړه پیلېږي نو طبعا روسیا خپل متحدین لري او امریکا خپل متحدین لري. په داسې حالت کې به ایران د دې جوګه ونه اوسیږي چې د روسیې تر څنګ په قوت سره ودرېږي او یا خپل غچ واخیستلی شي. زه فکر کوم چې دا چې ایران ډېر زیات وځپل سه ایران ته په 2015 کال کې پکار ده تر څو د خپل ځان په ریهبیلیټیشن یا احیاء مجدد باندې کار وکړي، ځان بیرته آسته آسته قوي کړي او داسې یو سیاست ولوبوي چې له جګړو او له ډېرو ځپلو څخه ځان وساتي. په دې کې لکه څنګه چې تاسو پیږئ مسعود پزشکیان یو ډیموکرات یا ډیموکراسي غوښتونکی ولسمشر ده او که څه هم د آیت الله خمینی او د خمینیانو تر تاثیر لاندې یا تر اغیز لاندې د دوه حکومت مخته روان ده، ولی که دی له تدبیر څخه کار واخلي نسبتا ازادیانې د ایران ولسونو ته ورکړي او په ایران کې د انقلاب راوستلو مخه ونیسي نو زه فکر کوم چې دوی به وکولی شي چې هغه خپل حکومت هم دوام ورکړي او په تدریجي ډول سره ایران بیرته ځواکمن کړي.
او په 2023 کال کې د امریکا ولسمشریزي ټاکنې داسې وشې ډونالد ټرمپ کې د جمهوریت غوښتونکو د ګوند په استازیتوب د جو بایدن د ډیموکراټانو له کاندید کمال هایرس نه په لوی اکثریت وګټل. د دې ټاکنو په ترڅ کې د مهاجرت، اقتصاد او د اوکراین او افغانستان په شمول د نړیوال سیاست په اړه مهم بحثونه مطرح شول. دا ټاکنې د نړۍ په کچه د پام وړ وې ځکه چې د امریکا سیاسي بدلونونه نړیوالې اغیزې لري او ټرمپ هم وویل چې د جو بایدن پیل کړې جګړې ختموي او تیروتنې جبرانوي. هغه د غراز د اوکراین د جګړې د ختمولو وعده هم ورکړې او په ناټو هیوادونو د خپل دفاع لپاره د فشارونو په زیاتولو ټینګار کړ او آن د ایران تر څنګ چین او طالبانو ته هم وار له مخه ګوت څنډنې کړې دي. خو دا غره تک د نړۍ په کچه یو شمېر هیوادونو سره اندېښنې هم پیدا کړې دي چې ګوند ټرمپ به نړیوال امنیت وننګي. دغه لراتګ نه اوکراین په ویره کې ده چې ګوند د روسیې په وړاندې به د امریکا ملاتړ له لاسه ورکړي. د طالبانو مخالفان بیا ورته خوشاله دي چې ټرمپ به پرې فشارونه زیات کړي. اسرائیل بیا دې ته خوشاله دي چې منځني ختیځ نه به د ایران د لاس په لا لنډولو کې ټرمپ زیات کردار ادا کړي او پاکستان کې بیا د عمران خان په لګان خوشاله دي چې هغه به بیا صدر اعظم ته ورسي. اما چین په تشویش کې ده چې ټرمپ به د اقتصادي ودې لپاره بیا د شګو بندونه وتړي.
لومړی خو په ټوله نړۍ کې د سیاسي رهبرانو د کمپاین د مهال ویناوي او بیا چې څوکۍ او قدرت ترلاسه کړي په هغه کړنو کې خورا ډېر توپیر وي او بیا چې د کمپاین پر مهال ښاغلي ټرمپ د کومو موضوعاتو یادونه وکړله یا د کومو کړنو ژمنې چې وکړې په د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې همدغه لوی موضوعات وو لکه د غزه او د اسرائیل مسله، د یوکراین او د روسیې مسله، په افغانستان کې د طالبانو مسایل، چین، همدارنګه د چین تولیداتو تعرفې، د کاناډا د وسایلو یا تولیداتو تعرفې، د مکسیکو تعرفې، د مهاجرینو مسله، همدغه لوی موضوعات و. او بل د چې کومې خبرې وکړې په هغه کې اوس نن تناقض هم لیدل کېږي. لومړی خو دا چې د ویل چې د بایدن پیل شوې جګړې په ټوله نړۍ کې ختموي، چې بایدن په مستقیم ډول په ټوله نړۍ کې نه هېڅ چیرې هم جګړې نه دي پیل کړي. هغه چې دی ښکېل دي متحده ایالاتونو ښکېل یا د متحده ایالاتونو د بهرنیو پالیسیو، د سفارتي پالیسیو اوږدمهالې پلانونه پالیسي ښکاري، یعنې یعنی په عملی ډول باندې امریکایان هیڅ چیرې په جګړه کې شکیل نه دي. دوم باسک چیرې دی وایي چې د بایدن پالیسي جګړې ټولې ختموي، نو په ورته مهال کې استاذه په دازه بیا ویلي دي چې دی به پوره هڅه وکړي چې اسرائیل غزه ونیسي او حماس له منځه یوسي. دا خو بیا د هغه خبرې سره په تناقض کې دي چې د وچې جګړې ختموي، بلکې جګړې ته اور دی ورته نور تیل راچول دي. او بیا دغه ټول مسایل ډېر لوی مسایل دي چې یوازې یو فرد هغه په تېره دوره کې هم دی ونتوانېدی چې دی وکولی شي. مثلا د ناټو پر ناټو باندې فشارونو یادونه د بیا وکړله، تیر ځل د هڅه وکړه چې د جرمني څخه امریکایي ځواکونه راوباسي، او هغه د امریکایي ځواکونه او د ناټو چې کوم پوځي اډه ده هغه بنده شي. اما دی ونتوانېدی، نه امریکایي ادارو هغه چې تصمیم نیسي، نه هغو سره ومنله او نه هم ناټو هیوادونو سره ومنله.
او په همدې سره د 2040 کال د ارزونې تحلیل او بیا کتنې لپاره د ازادۍ ځانګړې و مورز رانغاړم. نوې کال مو بختور.